دی زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام 25 دقیقې پیلېږي. په دې پروګرام کې نن د سپین بولدک چمن پر دروازه د وروستۍ جګړې پر عواملو بحث کیږي. د دې خبرونې کوربه اسدالله لودین دی. خدا شیبه پام وکړئ د ورځې مهمو خبرونو ته. د کابل په یو میلمستون کې د پرونی حمله مسؤلیت د اسلامي دولت سختدریزې ډلې یا داعش ومنه. د ډلې په یو بیان کې ویلي چې د دوی دوه وسلوالو د ودانۍ په دروازه کې ساتونکي ته لاسي بم وغورځاوه او دوه بمونه یې د چینایانو د میلمستون په سالون کې داسې مهال والوزول چې چینایي میلمانه په یو محفل کې راغونډ شوي وو. طالبانو پرون وویل په دې برید کې دریو تنو لاس درلود چې د دوی ځواکونو ووژل. طالبان په دې پیښه کې د دوو بهرنیانو د ټپي کېدو خبره هم کوي او وایي هغوی له پاسنیو پړونو ځانونه لاندې غورځولي وو. له بلې خوا په کابل کې د ایمرجنسي روغتون مسؤلان وایي چې دې روغتون ته درې مړي او 13 ټپیان وروړل شوي دي. متحده ایالاتونو په کابل کې پر یو هوټل برید وغنده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیت پرایس بیګای وی خبري غونډې ته ویل چې د بیګونا ملکیانو پر ضد تاوتریخوالی په کلکه غندي. د همدرز ویل چې افغانان له ډېرې مودې راهیسې د تشدد قربانیان دي. ښاغلی پرایس په عین حال کې پر طالبانو غږ وکړ چې له نړیوالې ټولنې، امریکا او تر ټولو مهم له خپلو خلکو سره کړې ژمنې عملي کړي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف وایي چې د طالبانو حکومت د بلوچستان ایالت په چمن سیمه کې پر ملکي وګړو د افغان پولیساتو له لوري د ډزو په خاطر بخښنه غوښتې ده او دا مسله اوس حل شوې. د چمن سپین بولدک ترمنځ د شیرو اوبو په سیمه کې د یکشنبې په ورځ طالبانو او پاکستاني ځواکونو نښته وکړه چې په نتیجه کې 8 کسان ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. پاکستاني رسنیو نن راپور ورکړ چې خواجه آصف پرون د خپل هیواد ملي جرګې ته په وینا کې وویل په کابل کې سرپرست حکومت له دوی څخه د چمن د پیښې په خاطر بخښنه غوښتې ده. طالبانو د پاکستان د دفاع وزیر د څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. په داسې حال کې چې روسیې د اوکراین په بېلابېلو استقامتونو کې پوځي عملیات پراخ کړي، اوکراینی ځواکونو د دې هیواد په ختیځ کې له روسي پوځیانو سره د لاس ګریوان جګړه کړې ده. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز نن په یو بیان کې وویل روسانو په ختیځ کې پلیمان، بخموت، پودیوکا او زاپوروژیا ښارونو او همداراز په مرکزی سیمو کې هم پر پوځي او هم پر ملکي تاسیساتو باندې بمباري کړې دي. ملګرو ملتونو ویلي چې له فبروري میاشتې راهیسې پر اوکراین د روسیې د بې دلیل یرغل له پایله تر لږ تر لږه 6,555 ملکي وګړي وژل شوي او له 10,600 زیات نور ملکیان ټپیان شوي دي. او پاکستان چې له اقتصادي ستونزو او پورونو سره لاس ګرېواندی ښایي له سعودي عربستان څخه 2 میلیارد ډالر ترلاسه کړي. د پاکستان د مالیې وزارت دوو چارواکو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د سعودي عربستان په دې پکیج کې به په ټیټه بیه پاکستان ته د تیلو ورکړه هم شامله وي. له دې مخکې د مالیې وزارت هیله څرګنده کړې وه چې ژر به له سعودي عربستان سره خبرې وکړي. یو پاکستاني چارواکي رویټرز خبري اژانس ته ویلي ډېر احتمال شته چې سعودي عربستان په روانه میاشتې پاکستان ته د شاوخوا 4 میلیارد ډالر پور له پکیج سره موافقه وکړي.
دو خبرې دی. یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت حتی کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. لتیر نګدی یو نیم کال راهیسې چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلی، څو ځلې پولیسات ځواکونه له پاکستانی هغو سره په جګړه وښتي. تر ټولو تازه او خونړۍ جګړه د یکشنبې د ورځې ده چې د راپورونو له مخې لږ تر لږه 9 تنه پکې وژل شوي او شاوخوا 10 نور ټپیان دي. د مرګ ژوبلې دغه شمېرې لا وروستۍ نه دي او هره لحظه بدلون موندلی شي. پاکستاني سرچینو د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې د دوی اړخ ته 8 تنه وژل شوي. په کندهار کې د طالبانو د والی دفتر تایید کړی چې د دوی یو وسلوال هم نښته کې وژل شوی دی. د تیرې نومبر میاشتې په نیمایي کې هم په سپین بولدک او بیا وروسته د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې ورته سرحدي شخړې وشوې. پښتني د دې چې ولې دا ډول سرحدي شخړې رامنځته کیږي، د دغو شخړو پایلې څه کېدلی شي، او د عامو افغانانو او په ځانګړې توګه هغو کډوالو پر ژوند څه اغیز کوي چې دا مهال پاکستان کې دیره دي. د ازادي راډیو 15 دقیقې اونیز بحث کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم، او راسره میلمانه دي لیکوال او د سیاسي چارو شنونکی اسمت قانی، او د سیاسي نظر خاوند او ژورنالیست شفیق همدرد. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. قانی صاحب، اول به بحث له تاسو نه پیل کړو. تاسو له ډیره وخته راهیسې د پاکستان سیاستونه څاري، دلته په افغانستان کې هم له روان وضعیت جاج لري، څه فکر کوئ د دغه ډول پیښو ارزښت په څه کې دی، او بل د رامنځته کېدو عوامل څه کېدلی شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته معلومه ده چې د پاکستان حکومت د ډیورنډ پر کرښه هغه زاړه توافقات چې د افغانستان او برطانوي هند ترمنځ وو د هغې پر ضد باندې اقدامات وکړل، یعنې په یو طرفه شکل یې د کرښې اخواته په تاسیساتو جوړولو، د ازغن تار په کشولو، په دغو مسایلو باندې لاس پورې کوي. سي دا پخپله باندې یو ډول دغه رسیبلې د خلکو یا په دغه سیمه کې د پرتو د ولسونو د منافعو پر ضد باندې یو اقدام و.
د همدرد صاحب، ستاسو نظر به واخلو، څه فکر کوئ د دغه ډول پیښو د رامنځته کېدو او په پرله پسې ډول تکرار علتونه څه دي؟
لودین صاحب، تاسو ته استاد قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه. زه فکر کوم چې دا لومړی ظلم نه دی او اخیری ظلم به هم نه وي چې د ډیورنډ د کرښې په اوږدو کې دا ډول مسائل رامنځته کیږي، خو زه فکر کوم چې د دغه سي کارونو تر شا د ډیورنډ د کرښې دغه خوا د استبلیشمنت هغه استراتیژیک او تاریخي اهداف دي چې د داسې پیښو په ترسره کولو کې غواړي وغو ته ورسیږي. دوی د تاریخ په اوږدو کې کوښښ کړی و چې د دواړو خواوو دغه یو ملت چې دی، دا یو قوم چې دی، چې هر څه سره مشترک دي، دا یو رقم بیل کړي. لومړی خو انګریزانو د ډیورنډ کرښې په راتېرولو سره دا خلک تر یو حده پورې بیل کړل، لیکن دا خلکو ځانونه یو د بل نه بیل نه ګڼل. بیا په دې تیرو تقریبا 15 کلونو کې چې پاکستان دلته رامنځته شو، د پاکستان اسټبلیشمنت ډېر کوښښ وکړ چې د ډیورنډ کرښې د دواړو غاړو د قومونو ترمنځ اختلافات رامنځته کړي، لیکن دا خلک تر ډېره حده پورې هوښیار وو، په دغه دسیسو باندې پوهېدل، نو داسې کوم اقدام نه کېده. حتی که ستاسو په یاد وي، د تیر جمهوریت پر مهال باندې چې کله په کونړ باندې بریدونه کېدل، نو د افغانستان د خوانه بیا عکس العمل نه ښودل کېده، ځکه ویل کېدل چې هغه خواته خپل ورونه، یعنی خپل قوم او خپل خلک چې دي هغه تر برید لاندې نیول کېږي. نو په سپین بولدک کې او په چمن کې چې کومه پیښه وشوله، په هغې کې له بده بخته ولسي وګړي، عام افغانان چې د ډیورنډ کرښې هغه طرف ته ژوند کوي چې ځان ته افغانان وایي، پښتانه، له بده بخته هغوی چې دي په دغه بریدونو کې یا په دغه ړندو توغندیزو بریدونو کې چې دي هغه خپل ژوند یې له لاسه ورکړی، ژوبل شوي دي، په عامه ځایونو باندې د خلکو په کورونو په مارکیټونو باندې توغندي لګېدلي دي، په داسې حال کې چې د پاکستان د پوځیانو نظامي تاسیسات چې دي هغه د لرې نه معلومیږي. نو که چېرته دا مسله مثلا نظامي وه، نو باید نظامي اهداف به نښه شوي وای، نه باید چې عام تاسیسات او د عامو خلکو کورونه او د هغوی مارکیټونه هغوی په نښه شوي دي. له بده بخته دا ډېره یو بده پیښه ده، او زه په دې باندې ډېر زیات خواشینه یم، او دا هغه ستراتیژیک او تاریخي پلانونه دي چې د پاکستان اسټبلیشمنت یې د
فکر کوي. کوم کسان دغه بریدونه ترسره کوي یا د بریدونو لامل ګرځي؟ په ظاهره خو طالبان هم وایي چې سوء تفاهم دی. تیر ځل هم چې په سپین بولدک کې یو وسلوال پر پاکستانی پوځیانو ډزې وکړې، طالبان ویل چې هغه کس د دوی غړی نه وو، یو سوء تفاهم رامنځته شوی وو. طالبان په یو ډول نه غواړي چې ځان له پاکستان سره په دغسې مسلو کې ښکیل کړي، اما څوک دی چې دغه ډول بریدونه کوي، دومره زیان اړوي؟ نه کسان لږ تر لږه وژل شوي، فکر کوم ډیر ارقام دی، ممکن وروسته نور ارقام هم راسي، ممکن د مرجوب لشمیر لوړ وي.
څو مسلې دي. لومړی مسله دا ده چې موږ د پاکستان سره، د افغانستان خلک، د افغانستان ولسونه هغه د پاکستان د استابلیشمنت سره د پاکستان یعنی د ډیورنډ کرښې د هغه خاړې د خلکو سره نه بلکې د دغه استابلیشمنت یا د نظامیانو سره چې دی خو ترغلی دی او په زور باندې کلی اعلان کړی دی او دلته خلکو سره کوم سلوک کوي د دې سره دښمنی تاریخي موجوده ده او دا د خلکو په دې زړونو کې دی او دا مسله ده. بل مسله دا ده چې په طالبانو کې دوه ډوله خلک، یو هغه ډول خلک دي چې چارواکي دي په دې تیرو تقریبا 150 کلونو کې یا 100 کلونو کې چې کوم حالت وو دوی په پاکستان کې اوسېدل، دوی هلته کاروبارونه درلودل، دوی هلته تجارتونه درلودل، مسؤولو ځایونو کې اوسېدل، چې دا هغه دراس خلک دي. یو عام جنګیالي دي، عام جنګیالي د کور او د کلی خلک دي، هغوی په دې باندې پوهیږي چې پاکستان د دوی سره په دې تیرو تقریبا 150 کلونو کې په ځانګړې توګه د دوی د غازینو مخلصو مشرانو سره څه وکړل، هغه ورته ووژل، ورته بندیان یې کړل، د دوی په اصطلاح باندې کوم یرغل چې وشو د هغوی سره د امریکا سره دوی لاس سره ورکړ. نو زه فکر کوم چې یو نو په دې جنګیالیو کې یو کرکه او کینه د طالبان د استابلیشمنت مقابل کې او د پاکستان مقابل کې شته ده، لیکن یو چارواکي دی چې هغه کوښښ کوي چې روابط ښه وساتي، ځکه لای کورونه الته دی، لای کاروبارونه الته دی، لازمی اړیکی ورسره شته دی.
بله و مننه همدرسه. سلامات اوسې کور ودان زم هم همدې موضوع تر اتل مقانی صاحب نه بده پښتنه وکم چې پاکستان کې شاوخوا 2-3 میلیونه پورې کډوال هم وسی وخت نا وخت د ژوند د ناوړه پیښو راپورونه هم خبريږي، دا اوس هم اندېښنې دا دي چې هلته مشت افغانانو ته پر لپسې خبرداري ورکول کیږي چې له پاکستان اوځي، هغه کسان چې ویزه مثلا تمدید شوی نه دی هغوی ته وایي که چیرته له دسمبر وروسته ونه وځئ نو تاسو به له درې کاله که څو کاله حبس سره مخامخ کیږئ. قانع صاحب څه فکر کوئ په پاکستان کې میشت افغانان که هغه کډوال دي یا هغه نور کسان چې تازه ورغلي د هغوی له برخلیک سره دا ډول پیښې څومره تړلی دي؟
فکر کوم چې دا د ماجرو سرنوشت یا په اصطلاح باندې ماجرې داسې نه دي راغلي چې هغه سرنوشت د یو حکومتي اقدام متاثر کړی شي. دا په جنسیو کې چې پاکستان حکومت جنسی ورته وایي یا پارتا یا دغه سي هغه قبایلي علاقې چې په خوا د مرکزي حکومت لخوا اداره کېدلې د غوی په ځایونو کې پراته دي، دا خلک اوس تقریبا د هغه خوا د پښتنو خوا او د خیبر د کلیو د بانډو برخه ګرځېدلې دي. دا خلک داسې تیتو پرک دغه دسې د یو پاکستان د یو پوځي عملیاتي اقدام په وړاندې دغه یعنی د هغه زور نه ورباندې رسېږي. پوځي اقدامات یا عملیاتي اقدامات دغه په دغه سیمو کې تر سره شول، دوه ځلې د ضربې عزه بودې څه نتیجه تر لاسه را نه کړله. یو بل عملیاتو په دغه سیمو کې وصول سي، هدف یې دا و چې افغان مهاجرین دې ته واسوي چې افغانستان ته لاړ شي، هغه هم په دې کې بریالي نه شول. اوس هم د دې لپاره یو خبره داسې ده چې د دواړو هېوادونو ترمنځ یو داسې مسالمتامیز فضا رامنځته شي تر څو پورې دا خلک په خپله وکولای شي چې افغانستان ته راشي. او دغه کرښه په دغې کې په پیړیو پیړیو کې په ډېرو لسیزو کې دا څو لسیزو دا اووه اته لسیزې چې پاکستان رامنځته شوی ده د یو رسمي کرښې په توګه باندې خلکو نه ده منلې. او دلته یو مسله دا ده صاحب چې دغه کرښې شاوخوا دلته یو رقم کاروبار و افغان ترانزیکټیټ په نامه باندې چې دا کاروبار خلکو راتلو د دې د بنګښو خواته د توریو دغه سپسیزې د بولدک د اسګزیو او نرزیو دغسې دې خواته د ننګرهار د شینوارو ان تر هغه مومندو پورې دلته یو رقم کاروبار.
قاری صاحب مهرباني، دغه غلطه پراته ولسونه څومره اغیزمنېږي ځکه دوی پخوا آزاد تګ راتګ پر پوله باندې بیا په دې وروستیو کلونو کې پاسپورت یا د ویزې درلودل ورته جبري سول، یوازې هغه د کندهار اوسیدونکو په تذکيره پریښودل کېدل چې تګ راتګو کې پر پوله باندې. اوس دغه پراته ولسونه چې تګ راتګ کوي خېخې سره لري او یو ولس دی
آزاد تک را تک داشت یا شوی میشه ده خلق و جوند و خوری تلنه و ربط آمد و مقصد دلتا با ده کندهات منگرار پا گمره کشتی بکن موتر خالی سو بیت با سوی پیشور کارخانو تا یا با بولدک کشتی کن تجارتی موتر دغا سو آقا بس اتمن دی کوچی ورده تکسو او پا دغا طول دغی که ده قبائل و یا رکم دغا ده اخوان ترانزیف فیس های و خاص دغا در لوره
همدرد سیب دغا ده افغانستان و پاکستان پختانه ولسونه چی و پخوای آزاد تک را تک و پر پوله باندی هیڅ د پاسپورت یا ویزې پوښتنه نه ترې کېده. ما په دې وروسته یو څو کلونه کې خصوصا په دې تېره یوه لسیزه کې او په دې وروسته یو څو کلونه کې بیا د ویزې درلودل جبري سول افغانانو ته. یوازې فکر کوم سپین بولدک کې د کندهار اوسیدونکي په تذکرو پریښودل کېږي، د هلمند او زابل او دغه نورو ولایتونو اوسیدونکي نه پریښودل کېږي. فکر کوئ دغه دولتي اقداماتو څومره مثلا دغه پیښو ته زمینه برابره کړه؟ ځکه ولسونه وو، یو ولس ستاسو په باور سره جلا سوی وو، اما پخوا یې د تګ راتګ مخنیوی نه کېده، اوس یې حکومتونه د تګ راتګ مخنیوی کوي.
لکه څنګه چې مخکې ویلې، له بده بخته دا اهداف د دې خلکو د بیلولو د پاره همداسې جوړ شوي وو. کله چې دا خود مختار سیمه وي، تاسو ته بهتره معلومه ده، په 2013 کال کې دغه ایجنسیان چې وي د خود مختار قبایلي سیمه چې وي هغه په خیبر پختونخوا پورې وتړل شولې. همداراز دلته په دغه سیمو کې د کوټې خواته، بلوچستان خواته، په اصطلاح د ډیورنډ کرښې وراغه خواته قبایلي سیمې او خیبر پختونخوا، دغه ټولو ځایونو کې دلته قومونه او ولسونه چې وو هغه په اقتدار او په واک کې وو. یعنی د حکومتونو د پاکستان د استبلیشمنت زور نه و پرې رسېدلی. خو په دې وروستیو کې کوم حالات چې په افغانستان کې راغی، د دې نه په سوء استفادې سره، د قومونو په جنګولو سره، او د نړیوالو او د منطقې د ترهګریزو پروژو په پلي کولو سره، دغه خلک د خپل اهداف تر یو حده پورې ورسېدل. مخکې دا کار نه کې د پاکستان د جوړېدلو سره دا خبره ور سره منل شوې و چې دغه خلک دا خلک به خود مختار وي، آزاد به وي، حتی مخکې بیا افغانستان ته راتللی شول، دلته تحصیلات کول. لیکن له بده بخته چې د ثور کودتا وشوله، هر څه د پاکستان او طرف ته لاړل، او پاکستان هغه څه کول وغوښتل چې خپل ستراتیژیک عمق او خپل ستراتیژیک پلان یې و. نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې دوی تر یو حده پورې خپل اهداف ته رسیدلي دي. د حکومتونو زور نه رسېده، اوس یې زور رسېدلی دی. او له بده بخته کوم حالت چې په افغانستان کې هم راغی، دا داسې یو عادي حالت نه و، یو کودتایي حالت و. او دلته هم دغه کوم مشران چې دي چې په کابل کې په اقتدار کې دي، او ځینې خو یې لا ډېرې مهمې او ښې اړیکې د پاکستان د اسټبلیشمنټ او د هغوی ځای د خلکو سره لري، او هلته وزیران سفرونه کوي، کورونه لري، کاروبارونه لري. لیکن دوی هم یو نو په دې خپلو جنګیالیو باندې تر یو حده پورې لاس برسری شوي نه دي، یعنی زور یې نه پرې رسیږي. ځکه د دوی دغه جنګیالي چې دي د طالبانو، دا تر اوسه چوکاټ ته برابر شوي نه دي، دا تر اوسه په مغه پخوانی فکر باندې دي. نو زه فکر کوم دولتي اقدامات پخوا هم مفید نه و، لیکن اوس چې تر یو حده پورې د ډیورنډ د کرښې واغه خواته پاکستان یو څه برلاسي ترلاسه کړی، د قبایل زم کړل، د سیمې خاردار هغه تیر ک، او دې خواته تر یو حده پورې کودتا وکړل، او ځینې مسایل وکړل. زه فکر کوم چې د پاکستان حکومت او اسټبلیشمنت یو څه په دې مسله کې لاسبری دی، او دې طرف ته څوک نه دی، څوک نشته چې پوښتنه وکړي. بدبختي ده.
بله، کور ودان همدرد صاحب اوس راځي. لکه په دې خبرې وکړو چې د بحث څو شیبو کې دا موضوع هم پات نه شي چې څنګه مخنیوي کېدلی سي. پاکستاني چارواکو په دې اړه اندېښنه ښودلې. ستاسو به په یاد وي چې شاوخوا اونۍ دوه اونۍ مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو یوه ډیپلوماټ هینار باندې کار راغله کابل ته، دغه ډول بریدونو د مخنیوي غوښتنه وکړه. تازه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری ویلي چې طالبان باید د دغه ډول پیښو د تکرار مخه ونیسي. قانی صاحب، څه فکر کوئ مخنیوی څه ډول کېږي د ډول پیښو؟ همدرد صاحب وایي چې د طالبانو عام جنګیالي چې دي تر ډیره منظم نه دي، او د مشرتابه حکم هم کله ناکله په پام کې نه نیسي.
دا خو تقریبا اندازې پورې دوی واقعا هغسې یو پوځي او تشکیلاتي چوکاټ ته نه دي لوېدلي د طالبانو جنګیالي. او له بله پلوه څخه په طالبانو کې هم د پاکستان ضد احساسات شته، او که ضد احساسات نه وي، هغه څه چې پاکستان ترسره کوي هغه د دې سیمې د منافعو پر خلاف وي. نو خلک توقع ځینې لري له جنګیالو څخه چې وګوره هغه هلته داسې وسو، هلته دغه داسې راسره وکړو، هلته یو تورسری ته اهانت وکړو، هلته یو سپینګیري ته ګستاخي وکړه، هلته زموږ په موټر داسې وکړو. او دا خلک خو داسې نه دي چې یو ډسپلیډ پوجان وي یا په اصطلاح باندې منظم خلک وي. دوی کومندې دي خو همیشه دغسې جاري ګروپونه وو، الجاری ګروپونه وستیا تر واسپراسو ار چا به خپل سر اقدام کاو. نو دا خود سرانه اقدامات وسن تقریبا په طالبانو په سلو کې اویا فیصد او اتیا فیصد زیات دي. د پرونی پیښه سی په دا بولده کې سوې ده. دا شیرو اوبو سیمه ورته وایي. شیرو اوبه یو تاڼه وه پخوا د داود خان په وخت کې شهید په وخت کې بالکل فعاله وه. دوی په هموغه کنډرونو باندې غوښتو سي هغه زاړه دغه وي هغه راپورته کړي. دوی څو ځلې ورته ویلي چې په دې ځای کې تاسو به نشي کولی د شیرو اوبو په تاڼه کې اتل شیرو اوبو تاڼې ځینې دغه ته ډېر رنجیدې سوي دي هم دي. نو هغه ورته دا خو زموږ خاوره ده او تاسو په خپله باندې زموږ په خاوره کې ډېر رانیوتلي یاست. افغاني دغه ستاسو تاڼه ده هغه د پاته د په خپل تاڼې سره کار لري. په دې باندې دغه خبره سره دغه سوي وه او ډزې شروع سوي وې. سهار البته دا سهار په 12 بجې باندې دا کار شوی و. وروسته چې بیا زما اطلاعات دا دي چې دوی بیا دا کار شروع کول دغه څه ریګو خښتې و دغه سامان یې راوړ. هغه موټر یې ویشتلی و پاکستانیان پاکستاني ملیشیې ویشتلی و. له دې څخه وروسته شخاله پسې شروع سوله. دغه ما کوم دغه چې دي په طالبانو کې دي ځینې منافع دا وایي چې دوی کاستن کوشش کوي چې په دې سرحد باندې یو دغسې حالت راولي تر څو پورې دغه په سپین بولدک پر لاره باندې چې کوم مسافر ځي و راځي یا کومه ګزرګاه چې ده دغه ګزرګاه له دغه حالت څخه واړی پاسپورټي کې ویزې ته واړی. او د څو ځلې د افغاني مقاماتو سره په خبرو اترو کې دا غوښتنه کړې ده چې په سرحد د تګ راتګ د پاسپورټ د ویزې تابع سي. او طالبان دا نور سره مني او پرني بیا دا غوښتنه کړې وسی ده دغه د ویزې او د پاسپورت تابع سي. هغه دا نه مني. په دغه لحاظ خلک تر فشار لاندې نیول کیږي. وختن په وختن باندې دغه اقدامات ترسره کیږي او اقدامات د طالبان هغه نږدې منابع چې دی ما پرونه د ګمرک له رئیس ولدین نور کسانو سره رابطه وکړه هغه ویل چې موږ ډزې نه دي شروع کړي. ډزې دی موږ د ریک پر موټرو باندې شروع کړي چې کومې د پوستې جوړولو لپاره د پوستې ته دغه تعمیراتي مټریال او مواد راغسول. او د دې هڅه دا ده چې همیشه چې دغه کې برخوردونه کیږي دوی کوي یا د دوی داسې پټ انټلیجنس د تاکتیکونو په اساس باندې کیږي یا د استخباراتي تاکتیکونو په اساس باندې کیږي تر څو مهم هدف موږ دا درکوو یا موږ احساس دغه ده موږ داسې محسوسوو چې دوی غواړي په دغه سیمه کې حالات دومره ترنګلي کړي چې بالاخره په موږ باندې د ویزې او د پاسپورټ امر
ومن. قانی صاحب دغه د ډیورنډ کرخه همیشه حساسه موضوع و لنجمنه موضوع و دولتونو هم پر سر پریکړه د ولسونو حق بللی دی. البته د پاکستان د طالبانو او د پخوانی حکومتونو چارواکو څه فکر کوي اوس ولسونه څه کولای شي دغه ډول پیښو د مخنیوي لپاره؟ آیا ښه به نه وي چې مثلا په دې سرحد باندې بېخي دا لګول شوي بندیزونه هم لرې شي پرېږدي ښودل شي چې د ولسونه آزاد تګ راتګ وکړي که هغه تورخم وي که هغه ډنډې پټان پاړه چنار وي یا مثلا دغه د سپین بولدک یا چمن دروازه وي؟ ځکه کله چې بندیزونه وي کله چې یو بل سره پرې نه ښودل شي نو دغه ډول کرکې او نفرتونه فکر کوم رامنځته کیږي.
ګوره جناب لودین صاحب دا اوس د هلمند او د کندهار په دغه کې خصوصا زابل کې یو ډېر لوی کاروبار د خلکو دغه د سیال تزيد سیمره افریقي او بیا په کابل کې خرڅي. پرون دا دغه شوه د ځینې خو دغه لمنځه وړي او سیلابونو دا دغه ازغن سیم په دغه سیمه کې د شیرو بو سیمه دغه د مارو په ارغسانه په دې سیزي بیا ورسته دغه د سورځي د زابل په اعلی جرګه او اعلی جرګه ورته وایي له هغه ځای څخه دروازګۍ ول دروازګۍ کاپرسا ول کاپرسا څخه دغه د کمردین کاریز دغه ځای دلته دغه تقریبا په سلو کې اوس 40% د ازغن سیم له منځه تللی ده. علت یې دا ده چې ځینو سیلابونو له منځه وړی ده ځینې د خلکو کاروبار نشته. دغه قبایل ورځي راشکوي او په کیلو په منو په دې خرڅوي او دا خلک دغه دې سره ای خواته څوک دې خواته دي څوک دې خواته دي څوک هلته دغه لري عدره لري قبرستان لري څوک دلته اوسیږي څوک دلته اوسیږي هلته اوسیږي دې خواته قبرستان لري مړي دې خواته راوړي د چا لور هلته واده ده د چا خور هلته واده ده. یعنې دا خلک داسې دي چې د یو قوم یوه قبیله مثلا د برتانیې پر دوه حصو ویشلي دي. د سلیمانخېل یوه قبیله د دینارخېل دا پر دوو برخو ویشلي دي.
دا پلانډو کې خالي صاحب دا پښتنه کې جواب کوي ولسونه ولې نه دي توانېدلي چې تر اوسه په دې تیرو شاوخوا او اتو لسیزو کې د غستونزه هواره کې ځکه دا خو د ولسونو په سرنوشت باندې لوبي دي.
ګوره خو ولسونه دي ته نه دي پرېښودل شوي چې دي تشکیلاتي دغه ته ولاړ شي که نه د افغانستان حکومت هم د اجیروي ایجنټ کردار لوبولی دی او د پاکستان حکومت هم د اجیروي ایجنټ کردار او دواړو کوشش کړی دی چې لوټه کېږي او قدم ورباندې کېږي تر پله تېر شي تر اوبو تېر شي. د دې مسلې د بېخکي یا بنیادي یا بنسټیز حل هڅه نه پاکستان کړی ده او نه افغانستان کړی ده. او افغانستان کې خو ټول حکومتونه یعنې زرشاه له وخت راغلي تر اوسه پورې دغه مسلې څخه داسې تعامل ورسره کوو چې تجارت یې ورباندې کوو. زر شابه وی څه پیسې به له هندستان سوا اخیستلې سي دا پاکستان زموږ دا پاکستان زموږ دا ډول ډمبک به وو او بس په دې باندې خلک غولول او هغه خبر له دې خو دغه څخه دغه خبرې کولې تر پای پورې دغه مسلې ته مسؤلانه مسؤلانه دریز دواړو هیوادونو نه ده
کور مو ودان ډیره مننه قانې سپ هم در سپ تاسو د پای خبرې هم او څه وشي چې دغه ډول پیښو د تکرار مخه ونیول سي او دواړو خواو ته پراته ولسونه چې اوس دغه ډول شخړو قرباني ورکوي دوی له وړاندې سره بیل شوي دي ولسونه څه وکړي چې وکولای سي د حکومتونو فیصلې تر تاثیر لاندې راولي او بل اخر دغه ډول ستونزو مخنیوي وشي او دوی آزاد سره تګ راتګ وکړي.
زه فکر کوم ولسونه به ډیر هوښیار او بیدار اوسیږي او دغه سي مسایلو نه یا دغه سي توتیو د سیسونه چې جوړیږي د قومونو په مقابل کې یا د قومونو د بیلولو لپاره او دغه ته به دوی هوښیار وي او دا سي اقدام ونه کی چې دغه ولسونو د همیشګي بیلوالي سبب وګرځيږي. زه فکر کوم د اوس لپاره بدبختی دا ده چې موږ دا سي یو ملي حکومت نه لرو تر څو پورې په نړیوالو سټیج باندې په ډیپلوماټیکو نورمونو باندې سنبال په منطقه کې مو یو رول درلودلای یا داسې یو نظامي ځواک نه لرو نه به د بخته ګڼ مشکلات لرو نو تر څو پورې چې موږ یو حالت ته رسیږو تر هغه وخت پورې موږ په پاکستان کې له به د بخته کډوال لرو او د مغه نه په دې تیرو تقریبا سلویښتو کالو کې د پاکستان حکومت ډیر ناوړه استفاده کړې ده او تر دې پیخي ورسته به هم کېدای شي زموږ ډیر مهاجر ورونه الته کډوال چې دی هغه به لستونزو سره مخ شي. نو زه فکر کوم چې دا ولوسونه به ډیر بیدار اوسيږي حکومتونه او چارواکي او دغه خلک چې داسې نظامی خدمات کوي دا پرې نګدي او په خپل هغه پخوانی دود چې دغه ژوندۍ وساتي تر څو پوري چې بیا دلته ملتونه راغکېږي بیا ملي حکومتونه د جوړیږي تر څو پوري چې په دې اړه تصمیم نیول کیږي. نو لوی کار دغه دی چې دوی د نظامی خدماتونه د نظامی خدماتو په ریښتیا کې ولس ځانمن کیږي لکه په دې چمن کې چې شو زموږ خپل وروڼه افغانان او خپل پښتانه چې هغه د افغانستان سره پر یو هدا پوری ولاړو دیږي داغه متضرر شوی دی د داسې خدماتونه باید هر رقم کې هغه ستر وشي او
ډیره ډیره مننه کور مو ودان اوریدونکو د ازادي رادیو 15 دقیقې اونیز بحث همدلته پای ته ورسیده. لخپل میلمنو لیکوال او د سیاسي چارو لشنون کې اسمت قانی او د سیاسي نظر خاوند او ژورنالیست شفیق همدرد صاحب څخه ډیره ډیره مننه.
سفیڑ میں پمخ مخ باندھی خوڑلی دی بیگا مستا پغم کی یارا بیگا مستا پغم کی یارا یار ڈی جڑلی دی رغم سفیڑ میں پمخ مخ باندھی خوڑلی دی بیگا مستا پغم کی یارا لار تیر شم گنانگار شم گاٹ پا گلزار شم پلار تیر شم گنانگار شم گاٹ پا گلزار شم باغوان مستر گیڑن دوی چتا گلو تا کتلی دی بیگا مستا پا غم کی یارا یار ڈیر جړلی دی د غم سپېړې مې په مخ مخ باندې خوړلی دی بیګام ستا په غم کې یارا پسرلتا خادی ڈولی کا دا الول زلفی دے چا چا پا مخوب دلی بی